د ازادي رادیو د اوس نه مازدیګر شپږ بجې چې د ازادي رادیو د خبرې مجله تر شپږ نیمو بجو پورې د نن د چهارشنبې ورځ د اورېدونکو د جوزا لومړۍ نیټه ده، د می د میاشتې د دوه ویشتمې سره برابره ده. د ازادي رادیو د خبرې مجلې د دې ساعت خبرونه به صفي الله ستانکزی وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: په غزنی کې نن ماسپخین په دوه بجو د یو موټر بم چاودنه شوې ده. څلور کسان پکې وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. دوه طالبان هم په دې بمی چاودنه کې وژل شوي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. او د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د یوې لس کلنې نجلۍ د وژلو او په هغې د جنسي تیری په تورې درې کسان نیولي دي. پوره خبرونه: په غزنی کې نن ماسپخین په دوه بجو د یو موټر بم چاودنه شوې چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چاودنه په هغه موټر کې شوې چې چاودېدونکي مواد پکې بارو او د پولیسو لخوا په ډزو ویشتل شوی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه پېښه کې دوه زامن د بدر وژل شوي دي. دغه راز دوه ملکي کسان چې دواړه ماشومان دي او دوه امنیتي سرتېري په شهادت رسېدلي دي. ولس نه نور هم پټیان دي چې په ټکیانو کې دولس ملکي کسان، یوه ښځه او دوه ماشومان پکې شامل دي او پنځه تنه امنیتي سرتېري دي.
طالبانو ادعا کړې چې دوی دا بمی چاودنه کړې او افغان پوځیان یې هدف ګرځولي او مرګ ژوبلې ورړولې ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپله ویب پاڼه ویلي د دوی نننۍ ناسته به سیریا د تړلیو دروازو تر شا وي. ښاغلي خلیلزاد په شاوخوا اوو میاشتو کې شپږ واره له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلی دي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد امریکایي سناتورانو ته د خپلو دغو لیدنو په اړه معلومات ورکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او له افغان خاورې د تروریزم د کار نه اخیستلو ډاډ هغه مسایل دي چې خلیلزاد او طالبانو پرې بحثونه کړي. خلیلزاد بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او بین الافغاني خبرې هم د بحثونو اصلي موضوعګانې دي. د خلیلزاد او طالبانو وروستۍ دور خبرې د مې په نهمه پایته ورسېدې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد دغه خبرې ښې خورو یادې کړي. طالبانو ویلي له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي او دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله مهمه ده. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامینځته شوې شخړې د حل کمیسیون وایي د دغې جرګې د ریاست د څوکۍ د برخلیک په اړه به سبا ته په عمومي غونډه کې پریکړه وشي. د وشت کسیز کمیسیون غړي عبدالقیوم سجادي سبا ته د رای ورکولو پروسې د میکانیزم په اړه وویل چې وړاندیز دا دی چې د شکمنې یا د شخړې وړ رای په اړه د رای ورکولو په اړه به جلسه کیږي او ټول به پریکړې ته رسیږي. د دغه کمیسیون یو بل غړي غلام حسین ناصري وویل دوی د آرشیف د څېړنې په صندوق کې د اچول شویو رایو د شمېرنې او باطلې رای په برخه کې کار کړی. د اونۍ له پیل راهیسې د جرګې په تالار کې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ په دې لانجې روانې دي چې ګواکې میررحمان رحماني د جرګې د ریاست لپاره د معیار وړ څخه یوه رایه کمه ګټلې ده. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغې لس کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی. اعتراض کوونکي غواړي دا قضیه ژر تر ژره حل شي او عاملین دې مجازات شي. تازه د پاکستان پولیسو ویلي دي چې درې کسان یې په دې شک نیولي چې ښایي د همدې وړې نجلۍ د تښتولو او په هغې د جنسي تیری په پیښه کې لاس ولري. د پاکستان د پلازمین اسلام آباد د پولیسو ویاند خالد اوان ویلی دی چې په دغو دریو کسانو سربیره د زینو څلور پولیس هم د وظیفوي غفلت په خاطر لدندې لري کړي او د هغوی پر ضد دوسیه درج کړې ده. د لس کلنې نجلۍ فرشتې ورور فهیم نبی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل:
زما خور په داسې حالت کې پیدا کړه چې هغه د قتلو نه ده. نو موږ پښتنو ته انصاف ولې نه میلاویږي؟ موږ ته خو انصاف پکار دی. زما مطالبه دا ده چې ماته د انصاف میلاو شي.
د لس کلنې فرشتې مړی د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد په چکشازاد سیمه کې موندل شوی او د سې شمې په ماښام خاورو ته وسپارل شو. امریکا متحده ایالاتونه وایي داسې اټکل کیږي چې د سوریه حکومت به یوه تازه کیمیاوي حمله کړې وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په ادلب کې د کلورین ګاز په واسطه د یکشنبې ورځې د حمله څیړي. ادلب د سوریه د حکومت د مخالفینو وروستۍ اډه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتاګس ویلي د جمهور رئیس بشار اسد حکومت کیمیاوي وسله کاروي او امریکا او متحدین به چټک او سم غبرګون ولري. مورګان په روسیه باندې هم د هغه څه لپاره چې د سوریه د رژیم د مخالفینو د ملامتولو لپاره ګمراه کوونکی رسنیز کمپاین وباله انتقاد وکړ. په سوریه کې د روسیې د پوځ د سولې او پخلاینې د مرکز رئیس ویکتور کویچین پرون وویل د دولت له لورې نیول شوي ملیشو د کیمیاوي وسلو د صحنه سازۍ او د حکومت د ملامتولو د پلان په اړه خبرې کړي. هغه ادعا وکړه چې مخالفین یوه خاصه څانګه د زهرجنو ګازو د تولید او ساتنې لپاره تأسیس کړي. او د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار ویل روسیه د راکټونو دفاعي سیستم د پیرلو په خاطر انقره د امریکا د احتمالي بندیزونو په وړاندې چمتووالی نیسي. واشنگتن له انقره غوښتي چې روسیه د S-400 دفاعي سیستم وانخلي. ناتو هم د امریکا F-15 جنگي الوتکو په وړاندې دغه دفاعي سیستم د احتمالي ګواښ یادونه کړې ده. امریکا ګواښ کړی چې ترکیه د راکټونو دفاعي S-400 سیستم واخلي ښایي مالی بندیزونه پرې ولګوي. دا مهم خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست لپاره یو شمېر کاندیدان وایي چې نن د جوزای د غبرګولی د میاشتې لومړۍ نیټه سره د افغانستان حکومت نور مشروعیت نه لري. دوی وایي چې مدني لاریونونه او مظاهرې به وکړي، خو په افغانستان کې د انتخاباتو قانون څه وایي او د افغانستان اساسي قانون څه وایي، په دې اړه موږ مفصل معلومات درته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې په کونړ کې د یو ښوونځي له جوړېدو کوچنیان څومره خوشاله دي او په اورزګان کې ماشومان څه وایي.
هغه د طالبانو کمربندې طالبانو میزونو چوکیانې او کتابونه او شیان ټول سره غورځولي دي. معلمانو شی نهشته، په دې خاطر نه سم تللی.
له غزني به په یو رپورټ کې واوري چې وایي پولیسو له 9 تر 12 میاشتو پورې معاشونه نه دي اخیستي. دا چې ستونزه څه ده؟ رپورټ ورباندې لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د ایران او امریکا ترمنځ روانې لانجې ته کتنه لرو. د ازادي راډیو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره یو شمېر کاندیدانو چې په یو شورا کې غړیتوب چې یو شورا یې جوړ کړی او د کاندیدانو شورا ورته ویل کیږي، او ځینې نورو کاندیدانو چې د شورا غړي نه دي ویلي دي چې د افغانستان د حکومت مشروعیت نور نسته. د جوزا د لومړۍ نیټې څخه د نن څخه او دوی ویل دي چې که د یو بله لاره ونه لټول سي چې د دغه اوسنی حکومت ځای ونیسي، دوی به اعتراضونه وکړي، سولهیز لاریونونه او مظاهرې به وکړي. د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 12 نیټه باندې د افغانستان د جمهور رئیس او د هغه د کابینې د کار موده د نوي ولسمشر تر انتخاب پورې تمدید کړه او د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات د سپتمبر په 18 کېږي. خو بیا هم پر دې خبرې لرو وروسته درته چې د افغانستان اساسي قانون او په افغانستان کې د انتخاباتو قانون په دې اړه څومره څه وضاحت کوي. مخې تر هغه به د کاندیدانو د شورا د یو شمېر غړو خبرې واورو. خان محمد سین رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو شورا وایي د ملي یووالي د حکومت دوره نن د جوزا په لومړۍ نیټه بشپړه شوه او نو قانوني اعتبار نه لري. د شورا غړي وایي سر لننه به د قانون د حاکمیت، د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د ملي ګټو لپاره د کابل په ګډون په ټول هیواد کې سوله ییز او مدني لاریونونه پیل کړي. د دغه شورا په استازیتوب د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شورا غړي فیصله یې همدغه ده چې د موږ مدني قانوني مخالفتونه سر له نننه شروع ده. دا یونونه، کنفرانسونه، مدني نافرمانیانې، البته د خلکو په واسطه، د دوی هر حرکت د قانون په چوکاټ کې وي.
د جمهوری ریاست بل کاندید فرامر ستمنا ازادي رادیو ته وویل د دوی لاریونو نه به د بی نظمۍ په معنا نه وي بلکې ل قانون نه به د دفاع په خاطر وي.
امروز ماته وعدت ملي
هغه وایي سر لننه د ملي وحدت حکومت قانوني مشروعیت نه لري او نه هم کارونه پر مخ وړای سي. لارینونه د بی نظمۍ په معنا نه دي بلکې د خلکو د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره به وي.
همداشان د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکي انتخاباتو ته کاندید حکیم تورسن وایي ولسمشر ته د چوکۍ پرېښودلو لپاره 15 ورځې وخت ورکوم.
هغه وایي زه په شخصي توګه 15 ورځې نور هم ښاغلي غني ته وخت ورکوم چې په دې خبره ښه فکر وکړي او د هیواد او خلکو ملي ګټې په پام کې ونیسي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم ټینګار کړی چې د جوزا له لومړۍ نیټې نه د حکومت او د جمهور رئیس د کار دوام مشروعیت نه لري. د دغه حزب یوه بیان فضل غني حقمل وایي
د اساسي قانون د 16مې ماده پر بنسټ د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د جمهور رئیس کاري موده پای ته رسیږي، نو په دې اساس له دې وروسته د حکومت د دوام او د جمهور رئیس د کار دوام هیڅ مشروعیت نه لري.
حکمل وویل دا چې له دغه نیټې وروسته د وسنی حکومت د بدیل په اړه څه پریکړې کیږي بحثونه پرې روان دي. د افغانستان د اساسي قانون د 16مې مادې پر بنسټ د جمهور رئیس دنده د 15م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې له 10 تر 16 ورځو پورې ترسره شي. خو د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 12مه د نوي ولسمشر ته ټاکل کېدو پورې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د کار موده تمدید کړه. په 2009 او 14 میلادي کلونو کې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ورته ستونزه رامنځته شوه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست نوی نظر ولرو خو بریالي نه شو. خو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سمی معارف تېره ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام پر وړاندې به د سیاسي مخالفینو دریځ کودتا وي.
تاسی دا خان محمد سیند رپورت واورید. دا افغانستان دا انتخاباتو قانون پا افغانستان که دا انتخاباتو دا زندیدو بصورت که چی دا تلی دا میاشتی پشپجام باندی با وسی زندیدی لی دی دا انتخاباتو دا ترسرکی دو پوری دا جمهور رئیس دا دندی پر دوام تینگار کوی. نوریاس نوری دا دغو مسئلو دا قانونی ارخ دا کتنی او چیرنی لپاره پا افغانستان که دا آزاد و عوادلانه انتخاباتو دا بنسرت لاجرایوی مشر یوسف رشید سره مرکه کرده او لشاغلی رشیده پا پیل که پشتنه کرده چی دا افغانستان اساسی قانون او دا افغانستان دا انتخاباتو قانون پا دغا زنگری مورد که چه حکم کوی؟
اساسی قانون خو وضاحت سره وایي چې د ولسمشرۍ دوره د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې باید نوې ادارې ته چې ولسمشر د خلکو په رایه باندې انتخاب شوي انتقال شي او دا حکم کوي چې له جوزا له اول نیټې څخه تر مخه یو میاشت دوه میاشت مخکې ټاکنې باید ترسره شوي. نو دلته د ټاکنو قانون په بحث کې د ټاکنو د ځنډ په اړه باندې هم ویل شوي دي چې کله په هیواد کې ناامني وي یا طبیعي آفات او مصیبتونه وي یا د چا حالتونه وي چې د ټاکنو عمومیوالی او سرتاسریوالی د پوښتنې لاندې راولي، نو په دې وخت کې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله طرحه چې د ټاکنو د ځنډولو په اړه باندې هغه موضوع پکې مطرح شوي. یو مشخصه کمیټې ده چې په هغې کې د امنیت شورا غړي، د پارلمان د دواړو مجلسانو رئیسان، د سترې محکمې رئیس قاضي القضات دوی پکې غړیتوب لري او دوی د کمیسیون دغه د ټاکنو د ځنډولو طرحه څېړي او په اړه باندې پرېکړه کوي. دلته اوس چې شوي دا ده چې د ټاکنو خپلواک هغه تېر دور کې له بعده مرغه هغه نیټه چې انتخاب کړله هغه نیټه د اساسي قانون سره ټکر په لومړي سر کې دوی یو دستم د حمل انتخاب کړ چې هغه ښه نیټه وه او په نیټې په اساس باندې د اساسي قانون حکم مراد کېده. وروسته بیا هماغه کمیسیون یعنې پخوانی کمیسیون دغه نیټه وځنډوله د سرطان میاشت کړه او کله چې دا کمیسیون راغی دوی بیا په داسې وضعیت کې وو چې یعنې کار دوی نوی پیل کړی وو او څه چې باید ترسره شوی دي ولسمشر ټاکنو لپاره، نو دوی هغه آمادګي یعنې چمتووالی نه و سوي. هغه د ټکنالوژي مسله هم پکې مطرح کړله، نو ټاکنې وځنډولې میزان ته.
رشید صاحب، په هر صورت باندې هغه مرجو چې تصمیم نیولی ده دغه انتخابات ځنډول شوي دي تلې شپږمې ته، دغه کاندیدان چې خپله هم به سبا که چیرې دوی درېږي په راتلونکو انتخاباتو کې د همدغه انتخاباتو د قانون پیروي کوي، ولې دغه ته ارجحیت نه ورکول کېږي؟ د افغانستان شرایط خو دوی ته معلوم دي چې د مختلفو ملحوظاتو له امله ممکن ده انتخابات ځنډول شوي وي او اوس ځنډول شوي، ولې دوی ډېر تاکید په اساسي قانون باندې کوي چې باید ولسمشر خپله دنده پرېږدي او یا باید موقت ولسمشر په توګه دندې ته دوام ورکړي؟
اول ستونزه خو د انتخابات کمیسیون ته راځي کېږي چې دوی د دغه مسایلو عاقبت نه وسنجولی، دلته یو سیاسي جنجال یعنې دوی د پرېکړې په اساس باندې رامنځته شو. او بل ستونزه د کاندیدانو خود هم موجوده ده چې په هغه وخت کې چې ټاکنې ځنډول کېدلې، یعنې نه سیاسي ګوندونو او نه هم دوی خپله په دې اړه باندې کوم دریځ ونه نیوي چې دغه ټاکنې د خلاف د قانون دي. نو بس دلته اوس ډېری تقریبا د اعتماد او د هغه د عمر پای ته ده، نه د ټاکنو د ترسره کېدو په اړه باندې. ای کاش چې اوس دلته ټولې خواوې په ده باندې فکر وکړي چې راځئ دغه ټاکنې په شپږم د میزان باندې ترسره شي چې بیا ونه ځنډېږي، یو بس. او دوم دغه ټاکنې ښې ټاکنې وي، په ده باندې څوک بحث نه کوي. نو ډېری اوس په یو غیر قانوني حالت باندې د بل غیر قانوني حالت تپل دي، یعنې کوم شی چې اوس د کاندیدانو لخوا نه مطرح شي چې واک د سرپرست ادارې ته یا موقت ادارې ته وسپارل شي. اوس ای کاش دغه د اساسي قانون مطابق وي، یعنې دوی لیو خور غواړي چې د قانون درناوی وسي او د قانون هغه احترام وسي چې اول ته جواز ده، ولې په عین حال کې کوم شی چې غواړي بیا هم خلاف د قانون ده.
د دغو کاندیدانو اصلي اندېښنه څه ده؟
یو اساسي اندېښنه دا ده چې کېدای شي دواړه مشران چې په حکومت کې ولسمشر وجرایي چې دوی له خپل واک څخه د ټاکنو پروسې کې د مال نفوذ په خاطر باندې ګټه واخلي. منابع سرچینې د حکومت دوی په لاس کې دي او دوی دغه اندېښنه لري چې مبادا دوی د کمپاین او د نورو خپل د بریا په خاطر لدغونه یعنی ناسمه ګټه واخلي.
دغه وضعیت که چیرې دوی په خپل دریځ باندې داسې ودرېږي او د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران هم په خپل دریځ باندې ودرېږي، آیا په هېواد کې به سیاسي بحران نور هم زیات نه شي؟
بې شکه چې دغه وضعیت که ادامه پیدا کړي، یو خو د ټاکنو پروسه په مکمل ډول باندې سبوتاژ کېږي، ځکه چې ډېری پاملرنه په دې باندې کېږي چې حکومت مثلا سره کوم دغه سیاسي خپل مخالفین او دغه ټکټونه کنټرول کړي یا بالاخره په نه یو ډول د دولونو ایبی مانس کې بیلتون راوړي یا دوی له خپل غوښتنې څخه شاتګ ته اړ کړی یا د خپل ځان دفاع وکړي او تقریبا یو سیاسي جګړه د مانس کې پیل کیږي. هلته ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې پر ځای چې بیا د حکومت نه ملاتړ ترلاسه کړي، مسله د بودیجه ده، تخنیکي مرستې دي، امنیت ده، دغه مسایل دي، هغوی هم له دې نه محرومه کیږي او بالاخره هلته هم په دغو کارونو کې هغه مات او نیمګړتیاوې رامنځته شي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره دغه مرکه مفصل زموږ پر پاڼه باندې خپره شوې ده. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی azadiradio.com. په افغانستان کې د انتخاباتو قانون د ولسم فصل یو سلسله ماده وایي چې د امنیتي وضعیت د طبیعي آفتونو په صورت کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د عمومي او منصفانه انتخاباتو ترسره کول ناممکن وي یا د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې وي، د انتخاباتو کمیسیون او یوه ځانګړې کمیټه دا صلاحیت لري چې د افغانستان انتخابات وځنډوي، خو هغه نور شرایط لري. نو که تاسو د دغه مسلې سره علاقه مند لري، د انتخاباتو د قانون ولسم فصل وګورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په ورسو روزګان ته، په روزګان کې د ترنکوټ په ښار کې او شاوخوا سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډېر ښوونځي فعال نه دي، او هغه د دې لپاره چې امنیتي ځواکونه وسلوال طالبان په ښوونځیو کې د پوستو په رقم استفاده ځینې کوي او کوچنیان نسي کولی چې درس ته ولاړ سي. د شریف الله شرافت رپورټ به واورو.
پریدلا او لالی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د مهرآباد کلي اوسیدونکي دي. دوی یو تر اتم ټولګي پر زده کړې کړي او بل تر وم ټولګي پر زده کړې کړي، خو وروسته یې ښوونځي پر مخ تړل سوی ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوی او دا درې کاله کېږي چې ښوونځي ته نه دي تللي او پر مخ یې تړلې ده.
نیمې لالی دي د مرآباد کلي اوسیدونکی یم. هغه د طالبانو کمربند، طالبانو میزونو او چوکیان او کتابونه او شیان ټول سره غورځولي دي، معلمانو شی نسته، په دې خاطر نه سم تللی.
زه ښوونځي ته په دغه نظر ماته جنګ دی، جنګ میدان دی، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، نه سمپونه شته، سمپونه نردی دي، نه معلمان شته، نه کتابچا او قلم شته. درې یا درې نیم کاله اوس کېږي ښوونځي ته نه تللي.
د دغه زده کوونکو غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان سرتیری گی د دې ښوونځي د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه نه کاروي. بل غوښتنه یې له دولت څخه دا ده چې دغه نړیدلې ښوونځي جوړ تبیر ته ورغوي او پاله دې کړي.
طالبان صدا ورسان درون چې موږ د مکتب سیس سی بالا جنور مکتب نه خرابي خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نو سر تل خپل شون زیته د دولت صدا ورسان درون چې موږ ست نور مکتب را جوړ کیو کتابونه او کوچوکیانی او میزونه او مالیشه استادان سره ولې موږ د دولت صدا ورسان درون طالبان صدا ورسان درون چې موږ د مکتب سیس سی بالا جنور مکتب نه خرابي خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نو سر تل خپل شون زیته د دولت صدا ورسان درون چې موږ ست نور مکتب را جوړ کیو کتابونه او کوچوکیانی او میزونه او مالیشه استادان سره ولې موږ د دولت صدا ورسان درون
د پهن ریاست چارواکي هم منی چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان سرتیری شونځي د مرچلو په توګه کوي د یادی اداري مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو تول چې په دیاړې په څو ځلې امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه استولي او وسلوالو طالبانو ته یې قومي مشران ورلېږلي چې ښوونځي د مرچلو په توګه مه کاروي
د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې په افغانستان کې شاید 3.1 میلیونه کوچنیان د امنیت د خرابوالي له امله له ښوونځیو څخه پاتې وي ملګري ملتونه وایي چې په دوو کوچنیانو کې 60% نجونې دي چې نسي تلای د امنیت د خرابوالي تر څنګ نورې ستونزې هم شته چې هغه تاسې په دغه راپور کې واورېدل هغه د تعلیمي وسایلو او د ښوونځیو کموالی یا نشتوالی دی د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د ملا عالم د منځنی ښوونځي زده کوونکي وایي چې دوی به په پرته له دې چې سنفونه ولري یا ښوونځی ودانۍ ولري دوی به سبق ویل او کله چې به په سیمه کې واده تیرېده یا به ورا تیرېده دوی به درس ته نه کتل دوی وایي چې اوس د هند حکومت یو نوی ښوونځی ورته جوړ کړی او د دغې ستونزې څخه خلاص کړي بلاخره دوی کولای سي چې پر خپل سبق توجه وکړي دغه ښوونځی په 2.2 میلیونو افغانیو جوړ سوی خو کورنۍ شکایت لري چې وایي ودانۍ سمه نه ده د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له شیګله رپورټ لري
دا د شیګل ولسوالۍ اړوند د ملالم مختلط منځنی ښوونځی دی چې د هندوستان د حکومت په مالي مرسته جوړ شوی خو زده کوونکي ښوونکي او د سیمې اوسیدونکي د شرکت له کارونو خوښ نه دي شبانه او فضیله د شپږم ټولګي زده کوونکي دی وایي
تبه فکر نه کوه ولته ده تبه غتل اوس راغله سبند کوټو کې ناشته درسونه مخوې دي شو مکتب جوړ شوې دي خو راځاتې د سم رسمي جوړ شوې نه اوس ناراضاتې خراب دي
دوی وای په ټولګي کې تورتم دي د تعمیر میدان نه دی هوار شوی او کندو کفر دي چې په کې پاسانه دوی تک هم نشي کوله د یاد خونځي یو خونکه احمد الله وای د تعمیر په جوړیدو خوخ دی خو سر لوسه د تعمیر ذاتی کوټی چسیږي او نور مشکلات هم لري
موږ د ونو لاندې درس یو تقریبا واتکاله او الحمدلله الله په یو تعمیر را کړاله خو تعمیر کې ډیر ذاتی نیمګړتیا موجود دي موږ د دنه د مکتب اول ذهن مکمل خراب دی او د دنه د مکتب کوټو کې تورتم دی
احمد الله وای خونځې تروم ټولګي رسیدلې چې اوس پکې له 300 زیاتی نجونی او هلکان په زده کړو بوختي د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیل عبدالقهار خونزاده وای د دوی انجنیرانو د تعمیر په کارونو کې یو لس نیمګړتیاوي په نخه کړې دي
2,950,300 افغانیو په قیمت باندې جوړ شوی دی 8.2 سیمپی دی د پوهنې وزارت د خواه قرارداد شوی تمویلون کی چې دی هندستان دولت ته دی کې یو لس نواقص مونږ انجینر سیبانو را ایستلی دي زمونږ شاګردان زید ناستی نه لري دا مکتب چې مونږ ابتتانو کو شاګردانو ته ونن نه با سبل لار نه لرو نو د دې خاطر باندې ابتتا ول وکړل
د کونړ والی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې تر څو مسؤل شرکت په ودانۍ کې شتنیم ګړتیاوی نوې پورا کړي ترې اخستل شوی تضمین به ورته بیرته ونسپارل شي
خبری مجله اوره
اوس په ورسو غزنی ته په غزنی کې یو شمیر پولیس ادعا کوي چې د دوی ماشونه نه دی ورکول سوي دوی چې ځینې کسان وایي چې په ورستیو نه او لسو میاشتو کې دوی خپلې تنخواوې نه دي ترلاسه کړي دا چې ولې د حبیب الرحمن تاثیر په رپورټ کې به واوري
په غزنی کې ځینې هغه امنیتي سرتیري چې له کلونو راهیسې له وسلوالو سره په جګړو بوختې وایي کورنۍ وژې او ناداري دي. دوو تنو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د وطن دفاع په خاطر جنګیږي خو بیا یې هم له تیرو څو میاشتو یې خپل ماشونه نه دي اخیستې او یا یې هم ماشونه یو مخ ورک دي.
زما نوم اسدالله د قطعه شهر عسکر یم. دا یولس میاشتې کېږي چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوم چې ما ماشونه نه اوله کېږي. دا یولس میاشتې کېږي په رخصت نه یم تللی.
زه نصیر آغا شهراک وظیفه لرم. ما شپږ میاشتې کېږي چې ماش ورک ده او څوک پوښتنه نه کوي.
ځینې نور بیا شکایت لري چې دوی په غزنی کې دنده ترسره کوي خو ماشونه یې په کندهار کې ایستل کېږي. حیران درمان ورته ناست دي. کورنۍ له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
نوم مې سرغه د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د لس میاشتو موشو یو ولس چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوو. وظیفه دلته په کتا شهرا کې اجرا کوو. ماشونه خلک په کندهار کې وباسي. کندهار کې چا ماشونه ایستې دي. کنډکېدو کمربند شاري او دغه نهه میاشتو ماشونه مالده ایستې دي. ثبوتونه په لاس لرو. هېڅ مشکل زمونږ حل کېږي ورسره.
دا غزنی نظامی چارواکی بیا وایي په دغه ولایت کې د ټولو سرتیرو ماشونه اجرا سوي دي. امونیا قومندان سمنوال محمد خالد وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه چې نو وای دغه وظیفه تر تلم دغه وظیفه مو تر کړل شوی چې ما مکمله دي. پرسنل موجودی خیالي نفر باید پیدا شي او موږ هغه مکمله موجودی کړي مرکز ته اطمینان ورکړي. یو ټیم راغی مکمل تقریبا یو میاشت کېږي چې په غزنی کې نیمه شمول دی ولسوالۍ مرکز ټول مکمل بایومیټریک شول دی. هر څه پنځه میاشتې شپږ میاشتې حتی تر نهه میاشتې ماشینه پاتې وو چې هغه مشکل یې حل شو. اوس مکمل ټول ماشینه اخلي.
دا چې د پولیسو د ماشینو ځنډ ستونزه د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې تر سترګو کېږي نو ځینې د نظر خاوندان دا کار د رواني جګړې لپاره یو خطرناک عمل ګڼي. قدرت الله نرمېوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي دا ډول کارونه ترسره کول د پولیسو په روحیه باندې ناوړه اغېزه کوي.
مستقیم اغیز ولري د جنګ په کرښو باندې په کومه روحیه باندې دوی خپل سنګر وساتي او یا خپل وظیفې ته پوره لازمه ده توجه.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم پولیس له وسلوالو سره په سختو جګړو بوختې او د دغه ولایت د خلکو اقتصاد کمزوری بلل کېږي چې د دغه پولیسو کورنیو د همدغه سرتیرو ماشونو ته سترګې نیولې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. په وروستیو کې د ایران او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ لفظي شخړه په بېساري ډول زیاته سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ویلي ده چې دوی په منځني ختیځ کې د خپل پوځي قوت د زیاتولو لپاره ګامونه پورته کوي. دا په دې معنا نه ده چې دوی غواړي له امریکا سره له ایران سره جنګ وکړي. نوریاس نوري به په دې اړه د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز د ځانګړي رپورټ جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان او د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال جوزف دانفورد پرون د کانګرس غړو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې د ایران په وړاندې د فشارونو له زیاتوالي هدف د ایران د احتمالي ګواښونو مخنیوی دی. دغه لوړ پوړي چارواکي پرون د امریکا د کانګرس د سنا او استازو جرګو په غونډو کې حاضر شول چې د ایران په وړاندې د خپلو اقداماتو او په سیمه کې د امریکا ګټو ته د ایران د ګواښونو په اړه معلومات ورکړي. پاتریک شانهان له غونډې وروسته په واشنگټن کې خبر اعلان ته له دواړو جرګو سره خپلې غونډې ګټورې وبللې او ویل چې د کانګرس غړو ته د هغو استخباراتي معلوماتو په اړه چې د مې له درېمې وروسته په منځني ختیځ کې د امریکا ګټو او ډېر امریکایي ځواکونو ته د ایران د ګواښونو په اړه ترلاسه کړي رڼا واچوله او هم یې په دې اړه چې دوی د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره څه ډول اقدامات کړي معلومات ورکړل. موږ د خپلو هڅو په غښتلي کېدو سره د حملو مخه نیولې. پر امریکایي ځواکونو مو د حملو مخنیوی کړی. په اوس وخت کې زموږ ډېر تمرکز په دې دی چې د ایران د غلط محاسبې مخه ونیسو. هغه خبریالانو ته دغه راز وویل چې هدف یې له ایران سره جګړه نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبریالانو ته وویل دواړو جرګو ته د هغه ستراتیژیک کمپاین په اړه معلومات ورکړل چې هدف یې له څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران د ورانکاره فعالیتونو چې هغه تروریستي وبلل په شاته مول دي. د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې له تیر کال راهیسې چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي تړونه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه جاري کړل ترینګلې شوې دي. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي جګړه تیزه شوې او ورسره د دې ویره زیاته شوې چې ښایي دواړه هیوادونه سره ونښلي. په تېره بیا وروسته له هغې چې امریکا په منځني ختیځ او فارس خلیج کې پوځي حضور لا پیاوړی کړ او علت هم د ایران د احتمالي ګواښونو مخنیوی وباله، تهران بیا د واشنگټن اداوې رد کړې او دواړو لورو دا هم ویلي چې جګړه نه غواړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په خپلو څرګندونو کې چې د ایران له یو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې دی وویل چې ایران به له امریکا ونه بیریږي، سپینه ماڼۍ به د ایران ملت مات نه کړي.
ممکنه یه فردی در فشار قرار بگیره، ملتی در فشار قرار بگیره،
خواهی یو څوک یا ملت تر فشار لاندې وي، خو د ایران ملت به بدماش دوله کسانو ته تسلیم نشي او سر ټیټ نه کړي،
سر فرود نخواهد آورد.
روحانی پر ایران د امریکا لخوا وروستی ولګول شو بندیزونه په اشاره وویل چې د ورځې په پای کې به بریالیتوب د دوی وي.
ایران او عراق له 1970 تر 1980 خونړۍ جګړه وکړه او روحانی په خپلو دوه خبرو کې هغې جګړې ته هم اشاره کړې وه. اوریدونکو، دا خبري مجله م پای ته ورسېده. بله خبري مجله مو فرشته شیخانی، طاهر روشان او سلطان محمد سرور وړاندې کوي. پروګرام ته په خیر راغلاست.
تشکر همکار عزیز، خسته نباشید.